ښار وي، ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کې رايو باندې خلکو ته پکې راورکي.
په دی خو خامہ خف شهر دی، دی ورته وی کتا چې لکه پنجاب کې دلته الحمدلله نشته، په پښتونخوا کې په پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پولیس یې موږ سره پر دې دمه چې ډیر انسانیت او سړیتوب کړی دی، او الته چې دی اغي د کور خوندان راغړي چې ګره د سړی د سړیو بسا کوي د نيستو بیا به تاسو سره قانوني کوي چې بیا هغه مجبور ویری کی شر پنجاب خلک بیا د پولیس نه لګځي دغم کوي ډرم کوي، نو هغه ته وی افغان ته وی شروع بس ځان لغم کوو وزه بلکور دې بلی کوسی درا چې بل دې درا شو کې ولنه ورکه چې نه ورکه مجبور دي چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقو غریز علاقو ته بل خواته لاړ شي عمل د ځان پټو ساتي.
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی ستاسو په نظر؟
دې نوخار په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دي
د دې وجه څه ده؟
دغه تل زیات فوجي دغه دي کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجینو باندې وځه
نو خو کډوال خو عادتن پولیس تنګوي، نو پولیس پوجانو لري سره سکار دي،
نو اصل کی خبره خو د سید چې دلته خو زیات تر اختیار د خلکو سره دي، دلته چې کیږي نو امره خلک کوي او امره خوانه هدایت جاری کیږي او پولیس به عمل کوي، نو ال ته دوی ته نوټیس هم ورکول شي په ما کورونو کم کالګانی شي وي اغه کالونی نه دی ټاونو نه دی پټاونو کې څوک مهاجر پراته اغه ته نوټیس ورکړی چې تاسو په دغه تاریخ باندې باندې د دې ځنه وځي اعلان کې هغه پتیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړیو، هغه مخکې چې د جون اخري وخت نه ورکړیو مه د جولای شولا به هغه یو میاشت کراټی مې راغوت کا اوس دغه د استنبر تر هغه نو په هغه وخت کې دې ته نوټیس ورکړی وي او وسې لا اعلان نه کړی دی دا اوس نوی ورځ را نږدې شو په دې کې جمعهتونه کې لاندې کړی چې تاسو د دې ځای نه وځي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحدي عالی شورا رئیس شاغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ تیر شپه په اکسپانه کې پر پاکستان په یو بیان کې ځخ کړي چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې مونډل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس ویډیوئي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون لامل د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې ورسوي کې له ګاونډوي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنه شوي او پټکوي د دوی بیا ادغامي لننګونو سره مخامخ کړي دي. بل خو له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستنه شوي وي د مناسب سرپناه لرلو لامل د سیلونو سخت ورشتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو تو موبایل
آنان چیز در خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، نه هیچ راهی حل ندارم نمیتونم گرمان بیاد.
موږ خیمه کې اوسېږو، دلته وضعیت ډېر بد دی، هېڅ حل لاره هم نه لرو. چې کله باران ورېږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښې ناروغه او خسر مې سپینګلی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډېر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو. چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوراندي 1750 کلن سید ګل عمر ته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د کورنۍ ژوند ګواښي.
وسنه شته چې موږ ته هوا کور جوړ کو سر پنا پر کو زما سي شتن زال له لو زما ځات دي او تا ځای اوسې کو تا خطه دي شو غر دي او زاونه خراب شي دي 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 دا خو خطر هدا ځکه دا سي لابو نه او تا بعد تا دا خو ځا تر رسیدلې دي ارځ خراب شي دي زما لګه سي غر علاقه دي آگے کی غمو کے 2012 نو شو 2000 سے رامو نے راغلا او سنا سے مالونا خلق وڑی تھی 2000 دسی نے سرونا پتی
داستان سوی افغانان داسې وخت د جبرئیل کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لږ وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستانی چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانس ته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي او بو پاړه لښوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی. کدا چې شوی وای اوس په پاکستان د دې سیلونو چاري شي تنظیم کړی وي. هندي چارواکي بیا وای چې دوی خپل هڅې کړې دي خو ورشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا لتیری یکشن به رهیسی هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداري ورکړې ده، خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 6 سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې بریتور پر پاکستان پوری کړ، خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ڈی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې دا سره پرونه خبره شو چې په پنجاب کې د دې سیلونو لامل تر یو میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب یالت کې چې د پاکستان تر نورو یالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمی بدلون د راستنیدونکو کورونی او بیزای شوې په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د سجرډو له خبرونو تاسو واوریده. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د سجرډو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د دې خبرونه دا ورسته مطلب برا واخلم. د خبری برخی په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د نسبتا اوشت کانال پروژې کې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د سمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټوري بولي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د او بخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. ل سیمه د اسديو مشال رادیو خبريال نجيب الله خيل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوکت کانال او د دې زاید کاروندګرو او بزګرانو د شنو میوه او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړ شوه. په دې دوه پروژو چې نږدې 15 میلیون افغانۍ لګښ شوې د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلای شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی مشال رادیو ته وویل کچیری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي نو د دې ځای 15000 جریب ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
دا پروژه چې د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د دهقانانو د لاسنیوي لپاره ډیر مهم وي هغه افتتاح او پیل کړی. سیوا سړکونه چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشکه جوړه شوې ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او چې دغه خړوبېدو لاندې به تقریبا اغه زر جره بمذکر راځي په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ترازی.
بلخوا ځای اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي اوای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیا ولمخه پر ځان بس شک کیدلی شي. یو تن ځای کاروندګر ظاهر شوایي
50% سنځل موږ ورسره وای ده ول په دې زمو کانال 5000 متر او 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده نن نور موږ ته ډار راکړل سم څه لاغه هم تر سره سه موږ څه کال په تکلیف پدې تر کې چې موږ وبونه و ټول پرمنم کار اخیسته ده بازګر ته مخالکو ته ولړې ته وننه ورسده زه اوس مثال دا وتر دا شان کې بیا هم خده.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوی د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینه شته خدا چې تر اوس هم اکثره ویالي کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوی نه دي نو د مزل د اوګدوالې لکبلې ډیره برخه ځای کیږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته د ټول ولس د حقیقت چې پراته دي د ټول د توډیر خوشاله دي مخکې به اوبو ډیر د موږ نزاعات به کوو نو اوس خو په ټیم باندې خپل وخت سره وبو مختور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو په پرتله د پکتیا غریزی سیمې ډیر دي خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختي همدارنګ د اوبو دایمي سرچینه لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشټون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیره دختي او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کاروندګرو په وینا کچيري اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزي پروژې پلي کی لري نه د چي د دوی کرنیز پیداوار او د میوه حاصلات به څو برابر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله موکوم په خبرونه کې مداسې څوک ملما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنیز ډاکټر کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګراند د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګراند صاحب خبرونه ته شرحلې
مننه کوم قدرمن شیباشه
کور ودان ګراند صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیباشه چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دا غړي ورانو به البته به موږ ته د شي ټیکټونه راکول چې په غوبه مسافر کاوه نغدي پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي شوانځي متعلمین ولیا د حربي پانتون نو ډریورانو به لا ورګون نو به چې راتلل دا چارتراش به بار کړی وو یا به لرګي بار کړی وو یا به نور دا شي لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ تعامل خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراش په سر باندې بناستو بیا به په ډیر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او مزبا غزنی ته ورسیدو لا غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډکول اکثر ما چې په یادې ته مزبا دي سرویسونه په هغه باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتلو سړکونه خام ول او د دې لوري زوري درلودلې او ګارډز به ولو
لدغه یو وجده سفر سبه کله کابل ته ورسیدي یو څه هم ساسمه سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکاریږي
کابل خو پایتخت او شهر نو موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درو بیا به ورسره هغه راشن مکتب لیسی ته ولاړ او هغه ته مکتب لیسی کې ډیر سخت انضباط او سخت دیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خو به پورته کیږي او حتی چای ته بچتلو یا دوری ته بچتلو دغه سی با ازیری اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د هلس کلنی څوالس کلنی ولا مکتب لیسه هم له شار څخه لري او هغه ته دی ماته کلا خواته نو تاسو ته به معلومه یي هلته ولا ژبنو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبه مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به شهر ته راتلو شهر ته به نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې نو دې کابل چیرې خو هغه ولا شاري چیرې ولا نوي ولا او شاري ژوند ولې موږ چون دا دې عسکري لشرایته سره مخه مخ فقط یو څو ګڼې به مو یو څو ساعت به مو حالت ته کړ دا به بهشته مرتبه لسی ته تو اول ته به هم هغه دې عسکري انضباط او دیسپلین او شرایط
په دې حربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو دې ظاهر شاو وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې سو کسانو پورې دوه منزله چپر کتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده. کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته لیغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل. هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا
خو به وریز نه ولي د غرمې له خوا به ولي ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا الوګي به ولي یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتمو نه موسم کو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل مجھے ہم سمپائی والو خواجہ بالو دیرا تو مجھے یو مظاہری تا سازمان ور کڑا پتہ کہ بیا زا او حغا خواجہ دی محرکین درجہ اول کنی باندونی ورسو بیا بالغن آلتا دی تدریسات و مدیر زورو گوشتا معلومات نسیات وکاو او عطا ایسا مشورہ ایم راکر وایدا سگمک و دا دا وسکدا موضوع مجھے رسمی کلو تلا دا اردو څخه اخراج کیږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږ څه چې سیمون سسوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان
اخبار هم وو دی پرچم هم وو دی خلق هم وو دی افغان ملت هم وو دی مساوات هم وو او دا دولتی اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
او دا ماتا یعنی قانونن جواز نو مثلا دی مساوات خبر تاسیا بکرا مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کل کل چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درې دلای یا دا چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه دا داود خان کو دیتا تا جسپ کرمان دیما کوتا والا پو قلعی جاوات کی لیو بل چا سر ویسی دما وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین سیغت دی غزنی دا بس پا حیاتی خدای دی جوان ورکلی او زمنان قنداره ی بالو دوی دا سی لا دا قلعی جاوات نپور تا قلعی نیاد ایگو دلتی یو حویلی نیوالی و پاگا کی ویسی دل سر دا وطنجار زما شخصی ملګری هم وو نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زب معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شو ممکن یا د رحمان بابا د لیسی مخامخ په هغه کې به مې یو څه دی خو وی خو د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاد روان نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای منصب است به کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولو وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم نو صحیح زه به چې د ویشتان اصلاح کړل سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دا ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا دا وویلې چې څه فکر کوې داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا ده یو دا ده وایو نو وایي څه فکر کوې که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دو ين احساسم ترنګو ين د سیو ډول پښیمانی احساسم کو کنه فکرم کو سه شکرم کړه
نمیشه خدا فکر کوم چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غريبي فخر بلمن دا ولارسي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بښه زما مطلب دا و دا خودی داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شوش پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم امدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی وسه په کوده تا کې مو د داوود خان په ګټه برخه خسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت لرم او راضی وم
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کوده تا کې هم برخه واخسته
هغه کومنده سي د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړې شو نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ځین باندې هم دغه پاڅون وسول دغه ته د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند لږه جملې څخه خلکيان مجبور اسول د خلکيانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد پکوره تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کوم چې دا په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کې تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی دغه کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوی دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي او سوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلق یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وایسي خوانيان ملامتو بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر شوی دی او دومره ناخواله افغانستان ته راغلی دی څه فکر کوي چې د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یاسې او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرمول ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
نو بخښه خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلکيان پرچميان دي خوانيان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبرې را ډولې او کچیرته مثلا د دې توکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کیږي خو د ظاهر شاه روسي سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلې وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس دا حکومت یا د دې سیمې د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېد مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه دی احزاب برخه یا جنینو فعالیتونه د دی اعلی حضرت لخوا یا د محمد زاهر شاه لخوا توشیه ته پاتې ولا هغه نه توشیه کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګرانسب یعنی هر شی نسبی وی یعنی په ټولنه کې سه یو لوی طبقه پکې به سواد ده فکر نکوي سي د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې د حالت تراغې سي په ملیونونو افغانان وژل سي په ملیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسیتلای یو شمیر له وطن نه نسی وتلای او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنې پکار دي لیکن للوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي یو ډو لاستر لوت
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ځینن دغه د دیموکراسي لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه تنور رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولې چې دغه آزاد تشکیل شو دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق ته لوند شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبه د وخت مقامات او ته یا دغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه دغه ویل خو نه تل کړی دي او لبل خو دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پوری یا د افغانستان په ترګنو پوری یا په ولس پوری هم اړه لري مثلا دلته د بشوادي کچه ډیره لوړه ولا
لکه څنګه ستاسو سیسی بي سي ودي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کیسی روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستی وای
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کو دیتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړی دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی دا کتابونه د رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سراوسم موجود ده دلی کلی دیسی داود خان در دا کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی وله مولو مثلا یوا خاطره را خیستی در دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی اویلی چی داسې یو کتاب ته تکنیک اپ کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب وای ورته وویو چې دا ماته واخله هغه وای او تاخیس دی ولې یعنی داود خان دغه مفکوره لاس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسه لاس کاله مخکې سره صدارت لري سوو او بخشه سره صدارت لري سوو ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتاو نتیجه چې وستو ګوري یعنی نتیجه سمه نه دراوته لیدا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی هغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وسد حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د دې خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر ډیره نه ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو لږ څه هغه با سړی رایاد کړی او یو ته په کتو باید دی راتلونکي لپاره په افغانستان کې دی عدالت کې تطبیق او دی ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیایو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیاسي ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی ځلی بروانه وی، او ټول خلک به د ضروري په شوکات کې په برابر توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان Thank you.